په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې د ازادي راډیو تغواژ است. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوې ده. د یک شنبه ورځ ده، د وری حمل شلمه د اپریل 9مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داشتلې پر یوه پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي وژلي دي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان ګل محمد قدرت رسنوی ته ویلي چې دغه عملیات د زرنج په معصوم آباد سیمه کې سوي دي. هغه نه دی ویلي چې په دغو عملیاتو کې د داعش څو مشکوک غړي وژل سوي دي. قدرت وایي په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو، نیولو او چپی کولو ادعا کوي. خدا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه شول سوي دي. د بی پولیو ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د 400 کسانو جراحي درملنه کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی تداوي کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینې نړیوال بنسټونه بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 دال پر خلکو ویشلی دي چې د 23 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره سي. د دې پروګرام د برېتانیا څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه دال د ویټامینونو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي ته کمه کړې ده. د ادارې د دې کمښت علت د بودیجې کموالی یاد کړی دی. د اسرائیل پاوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغې په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریه له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول سول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل سوې ده. کله چې له سوریه وروستي درې توغندي وویشتل سول، د اسرائیل پاوځ وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایه او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول سوي وو. د اسرائیل پاوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریه پوځي ساحې ویشتلې دي او په هغو کې هغه سرای هم شامل دی چې د سوریه رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول سوي وو بیرته اوکراین ته ستانې کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف د چلډرن د سازمان اجرایه مدیره او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمیشنره ده، پرون په کیف کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لېږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. نړیوالې جزایي محکمې پر روسیې فشارونه زیات کړي او د مارچ پر 18مه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمیشنرې ماریا لیبوفکا بولیفا د نیولو حکم صادر کړ او دواړه یې له اوکراین څخه د ماشومانو په تښتونه تورن کړي دي. ټاکل سوی چې نن یکشنبه د هندوستان د غوره لیګ یا IPL دوی سیالۍ وسی. لومړی لوبه چې د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې پیلېږي، ګجرات ټایټنز به د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې سیالي وکړي. ګجرات لوبډلې تر دې مهاله دوی سیالۍ کړي او ګټلې دي. کلکتې بیا یوه سیالي بایللې او بله ګټلې. د ګجرات په لوبډلې کې راشد خان او د کلکتې لپاره بیا رحمن الله ګربز لوبه کوي. دغه ورځ د نن ورځې دویمه سیالي د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ ده. حیدرآباد لوبډلې دوی سیالۍ کړي او بایللې دي. پنجاب لوبډلې بیا یوه ګټلې او بله بایللې ده. د حیدرآباد په لوبډلې کې فضل حق فاروقي هم لوبه کوي. د ویلو ده چې پرون د دې لیګ په 11مې سیالۍ کې راجستان رایلز لوبډلې د ډیلی کپیټلز په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړی. دغه راز چینای سوپر کینګز بیا ممبئی انډیانز ته ماتې ورکړه. دا د چینای دویمه بریا او د ممبئی دویمه ماتې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم تیرونه ملګرو ملاتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرنه یو مرستو تارتیا لري خو سشکالی له افغانانو سره د مرستې لپاره د غشتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 تر لاسه کړی دي د ملګرو ملاتو د مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د سباندې 4 میلیارډ ډالرو بسپنی غشتنه کړي چې تر اوسه پورې مرسته ورکونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړي ده او چا تر دې وړاندې هم ویلي و چې د اوکراین جګړې له افغانستان پام اړولې ده خو د طالبانو لوري د نا حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملاتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې لا زیات خطر سره مخامخ شي د ملګرو ملاتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لوري د ملګرو ملاتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړي غونډه جوړ کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د خبرګون پر څرنګوالي خبري وکړه د امنیت شورا یو شمیر غړیو وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بیل دی چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک خبريالانو ته وویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوړه کولو وړاندیز وکړ چې موافقه پرې وشوه په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ ویل ملګری ملتونه د شزول غډون پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشي کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي هغه وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید شزي وکړي او نارینه یې نشي کولای په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقب خبري کوي چې په بیوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي زموږ ملمنه دي د په هنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور دواړو ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پښتون لری پښتون ورڅخه وکي
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي
نو وربشو درنو ملمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبري کوي ورستۍ اقدام دا و چې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار باندې ځول وکاو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی لدی کارو
ډیر باندې تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام وینم جناب رامسپور ته صاحب ته سلام او نیکیله زه تاسو فکر کوم چې دا یو مرحله ده تقابل دی طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکین کړي یا د دوی غوښتنې ومني لیکن نړیوالان ځینې نورمونه لري ځینې مقررات او اصول لري چې دا غنه په هیڅ وجه هغوی تیریدای نه شي لکه چې تاسو پیږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړو چې دلته بشری حقوق نقص کیږي د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی په منافست کې دی چې دوی نو په اصطلاح د حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هیواد کې د پام ونه غورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیرانم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات فرصتونه پیسې د لاسه ورکوي. تاسې که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ چېرته چې مصلحت وي چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسیږي په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسې یوازې د ملګرو ملتو مرستې وګورئ یونیسف ته اوس تاسې که یونیسف ته وګورئ یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرستې رسوي. که یو پولیو موږ وګورو که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي تاسې وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هیواد کې روانې چې
ډېره مننه استاد. په عواقبو به وروسته خبرې وکړو، لږ څه وروسته. ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درځي ور به شو ښاغلی رامسپور ته. رامسپور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا وه چې طالبانو له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو هڅو ته دوام ورکړی دی، سره له دې چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوي دي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، زده کړي وکړي. لیکن دوی په ځای دي چې په خپل دریځ کې نرمښت راولي، لای تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته وړاندې کوم، محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل، متاسفانه د طالبانو دریځ د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی، بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو، او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ. یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندانې ممنوع کړي دي، خصوصا زنانه کارمندانې، دا یو بله مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف غبرګونونه ښودلي دي، خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي، ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخې زما له هنده داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت یې دا دی چې دوی غواړي چې هغه سخت دریزو ډلو لکه داعش یا نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو له منځ نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې، او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي.
بله،
او د دې په څنګ کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی، او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانو کارمندان یا نارینه کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي. دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ څلوېښت کارمندان زنانه دي. د نشي کولای چې د یو دله په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او د دوی خواهش ومني.
بله، ډېر زیاته مننه رامز پورسب. استاد اتمر، تاسو مخکې په واقعي بو خبرې کولې. د امنیت شورا غړیو ویلي چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. کدا سی وی میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، د دې عواقب به د عامو او بیوزلو افغانانو لپاره چوی؟
زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي، او دغه اوسني حالت نه د وتلو دپاره دوی دوی چې خپل دا وایي چې مونږ د تعامل لار نیسو، دغه د تعامل لار ته نړیوالو سره ونیسي. که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ده یا یو اداره مثلا چې ډبلیو ایف پی ده، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو ایف پی خپل کار بند کړي، تاسو وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیار ته هغه مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسو په دغه تېر شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله چیشی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عواید هم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چاره پی وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ژوند شل کال افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ ذره مدني شول. یعنی ښارونو ته چې تاسو وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسو وګورئ، د شل کاله مخکې نو اوس تاسو وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، قندار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستی. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېر وو، دا واقعیت دی، مونږ په دې سترګې نه پټوو، لیکن فرصت هم وو.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیوال ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندي کې یا محدودي کې؟ او معلومه خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
زه عملی مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم چې شی یې بند کړ دغسې، نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د جکی ځای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلي چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي، یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نشي تلی، جنیکان مکتب ته نشي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول. او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودرا کوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکړي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګرو ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیټ جهاني دی، یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منډیټ نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیټ دی، هغه مرام دی، هغه شیوات کار دی. که دوی په خپل اعلامیه کې هم پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زموږ منشور سره مخالفت دی.
ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده شوې ده. نور ډېر هیوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامیز پور صاحب، طبعاً چه دی طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصا دی عامو خلکو غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئ چې طالب مشان هم دغه عواقب در کولی شي؟
ګوري، تاسو متاسفانه چې طالبان لا مغ سر نه چې قدرت ته رسیدلی دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره لدې چې مخکې اطمار صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره لدې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه و، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو. حاکمیت به قانون ختم شو، قوانین شتون نه لري، نن سبا بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنی په مشکلاتو باندې اخته شو. خو دوی هیڅ کله دا و نه غوښت په دغه تیرو 13 میاشتو کې چې یو تغییرات راولي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې شي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه سي حرکتونه چې دوی کوي په دې په سان کې دوی خلکو په کیسه کې وسی. متاسفانه دا د عامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان د ته ارسي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچو کې چې هغه ته هم ډیر استونز سره دوی مواجه دي، او دا د عامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی، او د دې عامل بل عامل هم دا دي چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخر خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره، دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډیر ګاب دي، یعنی ډیر یو خطر خلا دي، او کال هم موږ او تاسو په سلورم میاشت کې قرار لرو، اته میاشت نور پاتې دي، او نړیوال نه غواړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود سوي دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دا غدلی چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، داخله ټول افغانان نمائندګی نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي، او دا ټول افغانان برمتنی ولیدي، او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقعي بینانه دریز رامست کی.
ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب له خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشری حقوقو له څیړونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخی شو. اتمر صاحب، د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشي، امیدوار میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کموالی له کبله ناروغي زیاتی شي، او د سينور فکر کوي اوسنی چارواکي دا ډول مسائل در کولای شي. د پښتنه زما مخکمي له شاغل رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل در کړی شي، او یاد دي مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به در کړی شي او کنه. دا پښتنه مې ځکه وکړه، یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي، هغه په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي که ونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چورت کې ملا نه دي. په دې کې دوی اڅ فکر او نکې چې خلک وږي دي، ماړي دي، اول خو دې خپل ماړي دي، خماس لري، موټر لري، امکانات لري، ځکه چې دې همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو، دا زمونږ خپل قوت او دا زور زمونږ او امریکان د افغانستان دا وشوړو، دا مونږ چار چې کوو دا زمونږ خواه ده. یعنی چې خلکو د پاره دې قوت نه غواړي، او نه دوی سره دغه فکر دی. د بل خوا نه د دوی ایډیولوژیکي فکر دی. زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منزوي وساتي د نړیوالو نه، د دوی ارتباطات پرې کړي، حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي. هغه روشنفکر، هغه الیت، دوی پرېږدي چې د وطن نه لاړ شي او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې د دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطه شي. ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی. جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه، د کم پوهې نه په خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه د سربازګیري د دوی دپاره مساعد شي. مسجدونه ډېر شي، تاسو اوس وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي. اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویلې چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي. صحیح ده، دا ښه خبره ده، لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي، هلته جومات و یا که نو څادرونه یې غوړولي دي، مونځ پرې کړی، هماغه خدای قبلوي، خدای قبول کړی. ضرور دې نه ده چې اوس موږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جابې جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملایي، هلته به یو څلور پنځه دانې چړي، هلته به که څوک ځي که نه ځي هغه ملا به ماش کړي. نو اوس تاسې ته فکر وکړي په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي همدغه کار، دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پکې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي، دا بېله خبره ده. خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه دوی په ګټه دی، ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي. بل ډول چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمونږ طالبان دې خپل ملاوي وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روان یو. بل ډول خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې راځي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي. یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي، یعنې که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي، ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي، په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدوی راوستل، کله چې اوساوا یو عرب، یو تروریست، یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و، د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو، کلی په کلی خلک ووژل شو. د همدوی د لاسه و، دا خو کوم بل خبره نه وه، دې کې افغانان خو ملامت نه و. همدغه غلط پالیسي ګانې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا موږ په مخه مسیر په مخه لارو روان.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. رامسپور صاحب، یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي. نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت ځینو کړیو سره، ځینو خلکو سره شته. داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځې موقفونه اخلي خصوصا د خزو په مقابل د خزو د تعلیم په مقابل د دوی د کار په مقابل د نورو مدني حرکتونو په مقابل د بیان د ازادۍ په مقابل ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسی د دوی د حرکتونو چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونشي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېره دا واقعیت ولري او څنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله لمدبوات ولاره نه کې چې کله هرات کې عملیاتونه کېږي کله مشرقي زینو کې کې سیمو کې کېږي کله شمالي ولایتونو کې کېږي تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی چې ګوا کې د داعش کوم دلی دوی وژل او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروښت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه دلی راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وخی چې دوی ډیر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د خوځو د کار په مقابل چې دوی له هانده اسلامي نه دي حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي. دوی غواړي چې دا خلکو ته وخی دا یو دغه فاکتورونه څخه دي او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو ته هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د خوځو د کار زمينه برابر و نسی بین ملي ټولنې له افغانستان نور هم خپل کرکا او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بنسي نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي دوی ته ډېر ګټه ورته مامیږي ځکه چې دا بین المللي مؤسسه کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه ملیونونه ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي دوی نه دوی ګټه پورته کوي او همدغه هم لامل کیږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دي. دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
ډیره زیاته مننه کورودان اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو
موجود دی کنا استاد دی یالکا نو د نړیوالو څخه خبر یو دان دی خلې دا په اسلامي امارات باندې تاثیر نه شي ورغوله او بل خبر دا ده کنا چې څه اسلامي هغه کاروان چې د نړۍ په ځبه باندې پوهیږي او د نړۍ سره مطلب وسار چپار روان دی نړۍ هغه څه طالبان په ځبه پوهیږي او د سره تعامل کوي ځکه چې د خصوصي ملي 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 لا ولاسم کوشي د دې کې دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه پدې کې چې دا قانوني او اساسي وګڼل شي د دې ولې چې دا اساسي او سیاسي پرندې سره کې د ټولو راغلا څخه باندې نو دا هم د قانونو په خاطر چې سمه کې طالبان نه مکتبونه قانونو د خوځوي چې نو نو دا هم د طالبان نو د دې یو فکر وړه دومره د دې باندې چې مطلب ټول ولې متظاهره شي نورم
واخلم. سلامت اوسئ. مننه لمړی اتمر صاحب دی همدر صاحب په خبرو باندې پېژم تر څه د پوري پوي شي وستای وي تر څو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظورې درته چې تر څو ملګرو ملتو دی خپل چوکۍ دی افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت نه پیژندلې نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وای چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستي بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته سره.
زدا فکر کوم چې ګراوګان ګيري ته منګي مداتونه نه اماده کیږي کومګه دا فکر کوم چې مونږه نړیوال ګراوګان نیسو او هغه لارنه فشار راغلی په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ څوکۍ راکړي مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال په داسې موقف کې نه دي هغوی اصلا دغه که د بشري مرستو خبره نه وي هغوی په دې باندې سره هم نه کېږي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ که دا فشار په نړیوال باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومنی زمون سفیر ومنی زمون چوکی د منتراکی لیکن هغه خودی ته وای چې وورو تاسو د خزو حقوق ته احترام وکړئ د کلیکانه مکتب پرانیزئ خپل حکومت ته مشروعیت ورکړئ دغه ترهګري دغه د خپل هواد نه لرې کړئ موږ تاسو ته اماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکړو هم ستاسو چوکۍ درکړو هم ستاسو نماینده منو دی کې خو اوس ټول په استراد دی په میدان کې دی باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي متاسفانه دوی داسې کار داسې یو موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي خپله نه خلک مثلا د تعلیم مسله دی تاسو ګورئ 40 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منی کړي دي نو تم دې ترتیب سره دا ماسات چې دوی سره کیږي کې دوی سره دې مجبور دي چې ورو دغه برسې باندې کې د بل خو نه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دې چې کیدې شي یعنی زه داسې سول په سول کې نه وایم یعنی کیدې شي چې خدای نه خواست افغانستان دغه یو هیواد چې د سیمه نور هیوادونه د افغانستان ځینې نور هیوادونه یعنی نور سیمه نارامه وساتل شي او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه دی تاسې که تېر شل کلونو ته وګورئ 15 کلونو ته وګورئ ګورئ په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي او هیواد سوریه ډېر قوي او هیواد لیبیا ډېر قوي او هیواد مصر هم دغسې دا هغه هیوادونه وو چې د اسرائیلو دپاره یعنې د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق او سوریه او لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو د خوانه او که تاسې د دې هغه اساسي فسلام منشاو بیست وګوري دغه ټول ټول د امریکا د خوانه په 50 کلمه کې را پیدا شوې دي او هغه ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوې دي په کوم ځای کې دوی تاسیس شوې دي په کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوې دي زما ویره دا ده لکه چې همدغه یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی همدغه یو طوفان مرکزی
آسیا باندې روان دی بل البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور به تر کېدای نشي ډیر د سلبیش کله کې چې هم دا قصه روانه ده په منځني ختیځ کې لا دا جنگ نو کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوي خیر بیا به در شو یو اوریدونکو لرو چې مصرفي ونی شي ځان راو پیژني آزادی رادیو ده
السلام علیکم محترم اسمت فروان صاحب سلامونه علیکم چې له تاسو محترم اوریدونکو او ملمانو
سلامت اوسې زر ملوال صاحب
شې یو د خدو موضوع نه ده نو دنجنه موضوع ده امریکا شې د پښتون کې غربي وادونه دغه هیڅ کله نه غواړي شې دغه امارات ته دې اختیار امارات واخلي چې هغه اقتدار خو دې الحمدلله
زر ملوال صاحب زر ملوال صاحب
دا وایي چې دې نظر غواړم په دې کې دې څه نظر دا دغه ملکونه ده شې او کنه دغه پښتون دي ما ونه
ډیره زیاته مننه دغه ما په دې سریزه کې دې امنیت شورا لخوانډې ورسره دې روسي دې استاد خبر نقل قول واخیست روسي استاد لغوند ورسته خبري اعلان تول چې د افغان شوزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی دا د زرملوال صاحب تر خبرو پوري دا خبر رايات شو کوم هیواد د سشته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکی ولري د دوی حکومت پر رسمیت په پیژني. وربشو رامسپور صاحب ته، رامسپور صاحب تاسو د زرمالوال صاحب په خبرو څه تبصره لري؟ او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیشي، فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسان وي چې له دې طریقې کېدای شي بل اخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکړي؟
مننه. اصلا خو د مونږ او تاسو دا میلمه چې دا خبره وکړ، خو د په مقابل کې بعد عرض وکړم چې آزادی د بیان یا د بشری حقوقو څخه دی، او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي، خصوصا نن سبا مطبوعات په همدغه لاره باندې روانه دي په ټوله دنیا کې. که هغه د مخکنی حکومت کسان هم وي، دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي، یعنی دا یو انساني حق دی، هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي. په دې کې باید موږ او تاسو تبعیض ونه لرو، خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري، او دغې څخه بیا بهترین خبره باندې باید سړی عمل وکړي. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یعنی مونږ او تاسو داسې او خلق باید اوسو چې مختلف خبرې واورو، په خبره باندې عمل وکړو، چې خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي. دا یو. دوم دا چې اکثرا ملمانه چې رادیو ازادي کې ملمانه کېږي، دوی غواړي چې په بی‌طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي، او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعاتو کې تحقیق ریسرچ کوي، استادان دي، اکاډمیک خلک دي. او بیا به رابه شو په دې باندې چې آیا نړیوال بیا یوازې د ښځو مسله دي چې په دې باندې نیوکې کېږي، یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارت په نامه چې کوم تشکیل اوس جوړ شوی دی، دا په خپل قوت باندې پاتې شي. د مونږ او تاسو اوریدونکو، مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورای امنیت په یو د قطعنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ، او د هغه مخکې د طالبانو د راتګ څخه وو، ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دي چې د امارت په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي، نړیوال هغه پر رسمیت باندې نه پیژني. دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطعنامه ده، او د دې په مقابل کې باید بل قطعنامه جوړ شي، بل حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو ساختار دوی وپیژني. په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري، یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي ساختار نه پیژنل کیږي. کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي، کیدای شي اسلامي دولت وي، کیدای شي اسلامي حکومت وي، چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو، او په هغه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راټول شوي وو، نه په هغه کې نصارا راټول شوي وو، نه يهوديان وو، ټول الحمدلله مسلمانان وو. خو په دې کې چې مشکلات وو، فساد وو، بل وو بل وو، په دې کې هیڅ مونږ تاسو شک نه لرو. بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده، یوازې د خوځو مسله نه ده. متاسفانه افغانستان په دغه تیرو 1319 میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوي دي، له خپل ډیرو هغه سیستمونو او ساختارونو جوړښتونو څخه جوړ شوی وو، او نړیوال منلي وو، لاغې نه اوس ډیر پاتې شوی دي، او د دې جوړول هم ډیر آسان کار نه دي. نو له دې له کبله ضرور دا دی چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي، خپل فکر وکړي، او په دغه حالت باندې چې مونږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو، او نړیوال هم دغه یو جوړښت او ساختار او وضعیت نه پیژني. مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي، قوانین په افغانستان کې شتون نه لري، تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا په ور باندې ایجاد شوی دي، او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او کاروبار نه کوي. ګاونډي ملکونه هم په یو محافظه کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی، دوی د خپل ځان نه داریږي. مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کېدای شي د دې پردې په شا کې داسې کوم بل پلان هم وي چې خدای نه خواسته داسې سیمې ټول ګډوډ شي او سیمې ټول ناارامه شي. داسې اوازې هم شته او نظریات هم موجود دي. نو د دې په ارتباط ډېر خبرې موجودې، زه نه غواړم چې نور وخت ونیسم، نور اوریدونکو ته بلار شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي. فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي په دې ډول اقداماتو سره؟
زه ګومان نه کوم، ځکه چې نړیوال اوس داسې یو موقف کې نه دی چې د دغسې ژمنو ته دوی په اصطلاح باج ورکړي. یعنې نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چا ته باج ورکړي، او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څه به چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی، دا کار ناممکن دی، او زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ول خپل دغه یعنی موږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې لپاره چې خپل ولسته جزا ورکو. نو ول دا کار موږ کوو که دوی خپل په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي، نه، دوی د په دغه کړنو باندې خپل دوی د خپل تعامل په نړیوالو کچه دوی د خپل تعامل د همسایګانو سره د نړیوالو سره په دې فکر کې او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسې حتی تقاعدیانو ته تاسې پیسې د ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالر تاسو ته راځي او په هفته کې تاسو 15 میلیونه ډالر بازار کې لیلاموئ. یعنی دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسو غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسو وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالر نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوست ملګری دی. او داسې نور هیوادونه ایران وګورئ، ایران په څه بد حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کمک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی دا فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی، اوس ګورئ څه به یو مثال تاسو ته وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنې په هغه برنامه کې چې ما کار کوو یوازې مونږ 4000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 4000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. نو اوس په دغه 4000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10 کلونو کې مونږ دا د ملي پیوستون نوم خو تاسو اورېدلی، یو مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میساق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همته اوس زه همته طالبانو ورونو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیئ چې هلته د ملي پیوستون یا میساق شهروندي پروژه نه وي پیل شوی. نو تاسې په زرهاو کلي په افغانستان کې لرئ، که هر کلي کې یو پروژه وي نو تقریبا زموږ د ساحې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړې او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسې لیدلی شئ، تاسو ته به معلومه چې هر کلي ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میساق شهروندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې هم سپور صاحب وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول، اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته لمنځ ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شوی، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان دې باید هغه نظم لمنځ ونیسي چې دغه ټول دوی ګډوډ کړي د دې دپاره چې موږ د هغه خلکو مفکورې سره موافق نه یو، هغه خارجیانو، هغه امریکایانو. واوره د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري، هغه زموږ مکتب دی. د اوبو بمبات خارجي پورې اړه لري، یا مثلا د کلینیک جوړېدل، د یو سړک جوړېدل، د یو پل جوړېدل. دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي، هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو. یعنې یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستیو کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستم، د کاري سیستم زموږه. لیکن تاسو اوس وګورئ، تاسو په دغه یو کالو نه میاشتو کې یو د پاسپورت مثلا تاسو صحیح مدیریت نشو کړی، یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نشو کړی، تاسو مکتبونو مشکل حل نشو کړی، تاسو د جوریکانو مکتب مسله تاسو حل نه کړی. نو دا حکومت لري د څه شي دپاره دی؟ زه نه پوهېږم چې دا موږ د دې په خاطر باید دوی نه شکر گزار سو چې دوی دې خپل ایران دی وانت
بل
که په ملان جوړې ده خو نو دا وطن باید د چلمیخ کاله جوړ شوی.
بله ډېر مننه اتمر صاحب. رامسپور صاحب مخکې دا خبره یاد شوه، اتمر صاحب اشاره وکړه چې په ونی کې نشته 140 میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یو اوریدونکي منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګری ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپل مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډیره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسیږي نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نشي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کښیږدي؟
یو نظر خو دا هم شته چې لکه چې موږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي، او بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم، نو همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه وچپ کومکونه په دغه تېره تلس میاشتو کې افغانستان ته تراځیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې بعد دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړلي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې دي، د امریکې نه نیولې د کاناډا نه نیولې تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پرته دي، او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري، او دوی دادخواهي کوي لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقوقو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه دغه دادخواهيګان دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بل اخر دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي، سره لري چې په دې کې د ذکر داکومنتونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعا پر بنسټ باندې دي، او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې د دې اسناد دي ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم دا داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي، او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې د دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغانۍ د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللي دي. 500,000 شغلونه د ملګرو ملتونو د اسرائیل اساس د افغانستان څخه حذف شوی دی، یعنی 500,000 کیدای شي دا د تیر کال اسایو ساکل کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې واستي افغاني سبات تاسو یادونه نه کوي چې د افغاني سبات د خلکو په شوند واقعا چې ډیر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډیر اثر لري. د دوی اوس چې وای دومره میلیارد افغاني معاید ترلاسه کو، دوی واسه بهتره ده، خو د افغاني د سبات له برکته ده. کسنګ
چڅاوی هم دی د اوشو زکات دوه نور منبع هم د افغانستان په وایدو باندې زیات شو. د ګمرکونو اوایت د 50-70% یعنی د چڅاوی دی د جمهوریت له وخت نه راځي. د فساد کچه د 70% د ګمرکاتو په وایدو کې، او د دې په څنګه د دوی د مصارفو کچه، د مصارفو حسابي هم ډیر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې ورستي ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواه کې 18 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارفو د ارتباط پر ارتباط کندهار ته انتقال شوی دی، هغه مطالبه کړی دی، او ځان ته یو څلوېخت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو دلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی، او هغه باندې کار جاری دی. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دي، ځکه چې کچیر عواید زیات شوی دي، نو باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړل شي. د معلولینو حقوق تر اوسه نه دی ورکړل شوی، د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی، او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی، د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی. متاسفانه دا دوه کړل کېږي چې د متقاعدین دی خو اخوا ځي، څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي. نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي. شفافیت چې موږ شل کاله ول باندې غږ وکړ چې دغه مرکزي حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و، اوس هم د شفافیت موجود نه دی. بین المللي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري. په دې باندې اعمال نفوذ کیږي. یوازې تیر کال کې کیدای شي ماده مخکې هم عرض کړی وي چې لدیر شو شخه ډیر راهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد د وزارت لخوا جاری شوی دي چې دغه بینالمللي بشر دوستانه کومکونو باندې اثر اچولی دي، اعمال نفوس کړی دي، مداخله کړی دي، حال انده چې د بینالمللي پرنسيبونو پر اساس چا د مداخله حق نه لري او نه هادونه باید په خپل مستقلیتوب باندې دا کار سرته ورسوي. په دې باندې ډیر مشکلات شته، په دې کې شک نشته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. د خبرونه ورستوي شی بوته نږدې شوی یو ملګرو ملتو خپلو کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګر ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې. که چیرته د دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي دا خطر نشته چې دوی بخي په افغانستان کې خپل کار ودروي؟ هم د غراس نوري ماسیسي
اول خوځو د فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خوځو ته اجازه ورکړي، ځکه چې په تیر دوره کې ما مخکې هرځو چې په تیر دوره کې هم تاسو یو موقف نیولې او اوس خو یوازې د ننګرهار د پاره دا په ټول ولایت باندې دوی تګښتې په کابل باندې تګښتې او زما باور دا سره دی چې دوی به بلاخره د خوځو کارت اجازه ورکړي او دغه تغییرات به ورځ تر بلې ډیریږي او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرسندوی ماسی دوی بیا موقف نیسی. اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او د تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسئ چې دغه کار پرېږدي چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي، کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي. نو
بله،
زه په دې باور یم چې که دغه هغه نشي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف به هغه کېږي، د دوی موقف سختېږي او بالاخره به دوی یو عملي اقدام ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
ترخم دغره دبر مترتا زغمی تن دے زغمی تن دے زغمی تن دے ترخم دغره دبر مترتا Shafishtina monan